અને હિલે જવાની હિલે જવાની હિલે د ځواني هلي خبرونه
د ځوانانو هنداره
دغه خبرونه هر بین چنبه د ماخم اته بجې
په ژوندې بڼه د ګالیا رڼا نورستانې په کوربتوب
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه مه هېروئ.
د امریکا آشنا رادیو درنو او قدرمن اوردونکو د پنځشنبه ورځ تاسو خپل خبرونه ځوان هلی زه متی الله عابد تاسو کوربه حاضر یم تاسو خدمت کې. نن موږ په دې خبرې کوو چې افغانستان کې هغه ځوانې او هغه ځوانان خصوصا خبر بند د ځوانو په اړه وکړو د پیغلو په اړه چې میلمانه هم راسره یو ځوانه پیغله ده چې دوی کله د درسونو نه پوهنتون نه د تحصیلاتو نه خلاص شي بیا چې ژوند شروع کوي نو ژوند ته څومره سختي یا څومره اسانۍ ستونزې صحیح کړاوونه صحیح چیلنجونه صحیح په دې به خبرې کوو. موږ سره میلمنه ده شمله نیازی هغه په کابل کې بلکې په افغانستان کې د شمشاد د تلویزیون سره کار کوي خاصې برنامې لري د میلمنو دپاره او د هغوی په ستونزو او مسایلو باندې خبرې کوي. نو موږ د هغې نه هیله وکړه چې نن د نیم ساعت دپاره منګ سره د ځوان هلی میلمنه شي. نو شمل نیازی ته موږ هرکلی وو. السلام علیکم. ډېر تشکر دی دپاره چې اوریدونکي د لږو پیژنې یو معرفت هم وشي که ځان باره کې سونه ویل مناسب ګڼي هغه راته ووایه. ډېره مننه. خیر شي، زه شمله نیازی
یم، شفشات نړیوال تلویزیون سره کار کوم تقریبا د دوه کالو راهیسې او د دې نه وړاندې مې هم د مختلفو رسنیو سره خپل کار مخته وړی ده. البته ما په زده کړې په ارواپوهنه کې کړی دي، د ځوانانو سره مې ډېر کار کړی ده او تر څنګ یې همداسې لنډمهاله زده کړې مې د ژورنالیزم په برخه کې کړي دي چې اوس مهال
دا خو دغه ټول کارونه چې دې کړي دي زده کړې چې دې کړي دي وخت تیر کړی زمونږ د خپرونې سره زمونږ د موضوع سره بالکل جوړیږي. نو موږ ته به اسانه چې تا نه پوښتنې وکړو. اوله پوښتنه به دا وي چې یوه پیغله یوه محصله چې هغه کله درسونه وایي ډېر فکرونه ارمانونه او هیلې او امیدونه لري چې زه کله پوهنتون نه درسونه نه خلاصه شم عملی ژوند ته راوځي هماغسې کېږي که نه میدان ته راوځي هغه خوب چې دې لیدلی هغه رښتیا کېږي بیرته؟
بالکل، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. ډېری وخت کله چې موږ په کوم حد کې اوسو یعنی په کومه مرحله کې اوسو هیلې مو تر هماغه ځایه تړلي او فکر کوو که دغه هیلې ته ورسېږي نو خامخا زموږ په ژوند کې به بېخي بل ډول بدبین راشي. مثلا ډېری ځوانان چې کله غواړي کانکور امتحان ورکړي نو هغه وخت کې دوی فکر کوي چې چېرته زه پوهنتون ته کامیاب شم لاړه شم نو دا به زما د ژوند تر ټولو غټه بریا وي، زه هېڅ نه غواړم. نو کله چې پوهنتون ته لاړ شي بیا په دې باندې پوهېږي چې نه زه به ډېر کارونه په ژوند کې وکړم، ډېر پرمختګ وکړم او ډېر داسې څه دي چې زما په تمه دي. نو هغې نه وروسته تمه یې دا وي چې کله د پوهنتون نه فارغ شي هغوی به لاړ شي یو ډېره ښه دنده به ترلاسه کړي، بالاخره ژوند به یې بدلون وکړي. خو ټوله کیسه دا هم نه ده. نو ډېری ځوانان کله چې پوهنتون نه فارغ شي هغوی هغه وخت کې ناهیلۍ سره مخ کېږي. په پوهنتون کښې چې کله زده کړې کوي یوازې دا نه ده چې تسلیم یې او هغه څلور یا پنځه کتابه چې تا ته ورکول کېږي ته باید هغه زده کړې. یو ټولو مهمه ځوانانو ته دا ده چې هغوی په ټولنه کښې ښه روابط وساتي، یعنی هغه د خپل پوهنتون په دوره کښې هغه خپل اړیکې په ټولنه کښې ښې وساتي، تر څنګ یې دوی په ډېر مدني فعالیتونه ترسره کړي تر څو دوی د شناخت په حساب هغه پېژندګلوي ډېره شي او دوی سره سره خلک دا وپېژني چې دغه یو تکړه او یو فعاله ځوان ده. نو کله چې وروسته دا پوهنتون نه فارغېږي دا بل څه ستونزې سره نه مخ کېږي. ځکه چې یوازې پوهنتون ووایي یا د کور په کونج کښې کېني یوازې کور ته لاړ شي او پوهنتون ته راشي یعنی یو محدوده ساحه شي نو طبعا هغه هیلې نه پوره کېږي. نو ښه ده چې ځوانان فکرونه داسې لوی وساتي او هڅه وکړي یوازې په دې باندې استفا ونه کړي بلکې دوی ټولنې ته راوځي د خلکو په منځ کښې پاتې شي تر څو د دوی هغه هیلې په رښتیا باندې بدلي شي.
شمله نیازی دا ډېر ښه مثال دی، موږ خپل عملا دې لیدلي دي. هغه نجونې چې درسونه یې خلاصېږي په فیصدي کې هسې ووایو ټول افغانستان کې څومره داسې دي چې هغه عملي ژوند ته راوځي او څومره داسې دي چې هغه په کور کې نه ول کېږي، ورته وایي چې بس درس ته ویل اخلاص شو نور کلاري کېنه.
اساسي څنګه دا چې ډېر ځوانان په خپل ژوند کې هغه مستقلیت نه لري، کله چې دوی پرمختګ کوي یعنی درس یې پانتینې اداري نه وروسته هم دوی هڅه نه کوي چې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې خپل مستقلیت وساتي، یعنی هغه خپلې پرېکړې په خپله باندې ونیسي. اوس تقریبا په ځوانانو کې مجموع کې په هلکانو کې نه بلکې په نجونو کې موږ دغه موضوع ډېره راخیستی شي چې کله دوی زده کړې وکړي یعنې پانتین څخه فارغ شي هغې نه وروسته دا بیا هم مجبور دی چې یو څو کس ته کښېني او دا ورته وایي چې زه زده کړې دي وکړلې، نو موږ به د قوم وښې شي او داسې دا مسایل کلتوري مسایل تر اوسه هم ډېر حاکم دي چې دوی خپلې لورګانې نه پوهېږي چې دنده وکړي، یعنې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې څومره هغې ده په کورنۍ کې ضرورت ده، د هومره په ټولنه کې هم یو جلۍ ته ضرورت ده چې هغوی په مختلفو برخو کې څوک چې په کومه برخه کې غواړي خپله دنده مختلف شي. نو لا هم موږ نجونې د کلتوري مسایلو ښکار دي، لا هم هغه منفي کړی دي له بده مرغه به وایم چې ډېرې نجونې په دې نه توانېږي چې وروسته له زده کړو وروسته له پانتین څخه راشي په ژوند کې پرمختګ وکړي، ځکه پانتین یا درسول په هغه مرحله ده چې ته به پکې ځان رسوي په علمي لحاظ به مقصد وي، مګر دا چې ته عملي تجربې سره وځي هغه وخت تا پرمختګ شروع کوي. له بده مرغه زموږ ډېری ځوانان په تېرې نجونې له دې نه ډېرې محروم.
یو پوښتنه نه ده بله کوم، بیا اوردونکي هم ټلیفونونه کوي هغوی ته هم وردو کوم سوال لري تا نه ستا په ژوند باندې ستا په کار باندې یا فرض کا په دې موضوع باندې بیا به ورشو. هغه نجونې پیغلې چې عملي څرنګه مشکلات سره مخ کېږي عملي ژوند ته چې داخليږي؟
عملي ژوند ته یعنی په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا چې یو جلې وظیفه وکړي کار وکړي زموږ ذهنیتونه له بده مرغه تر اوسه دې ته هم آماده نه دي، نو طبعا کله چې دلی تجربه ونه لري یا دا چا سره مشوره ونه کړي کورنۍ صحیح ملاتړ ونه کوي، نو طبعا هغه چې ټولنې ته ځي له مختلفو ستونزو سره مخ کېږي. مثلا هغه په دې نه پوهېږي چې څنګه په یوه اداره کې یوه اداره کې چې کار کوي یا له کوره چې بهر وځي هغه باید کوم اصول په پام کې ونیسي تر څو هغه په ژوند کې بېرته شاته لاړه نه شي مخته لاړه شي. نو هلته خلکو ذهنیتونه جوړ نه دي، ډېری حتی دا وایي چې ته ولې وظیفه کوې ولې کار کوې ولې دنده کوې ته په کور کې نه، نو دې تجربه مجموع کې خو ټول تجربه نه لري، خو دا چې یو صحیح مشاور ونه لري یو صحیح کس ونه لري چې تا ته وایي چې دغه لاره صحیح ده او دغه لاره صحیح نه ده، یعنی په منظمه ډول مخ ته لاړ نه شي او له بده مرغه منجمنت هم خپل ټول حقونه ترلاسه شي، نو طبعا له ناپوهۍ څخه ګټه اخیستل کېږي په منحرفو لارو له بده مرغه روانېږي، له هغوی څخه بېځایه استفادې ناوړه استفادې کېږي چې بالاخره هغوی ژبه پورې نه کېږي.
ډېر ښه، تاسو نه نور هم غواړو چې سو واورو ګورو که اوردونکي د نساور دل غواړي هغوی ته بور شو. السلام علیکم ځوان هلی خبرونه د امریکا.
السلام علیکم محترم عبد صاحب، تاسو نه مننه، تاسو سلام علیکم جعفر د ټلیفون په لیکم.
مهرباني جعفر سره
ما فقط به لاند په شته د ملمنیا شي یادې په دانه ټکنالوژي کې ځوانان
او فیسبوک او ټوئیټر او یوټیوب ډیر وسایل تاسو هم ته استفاده کوي چینل کې کار کوي د کابل کې ځوانان خصوصا انجونې هغه د دین څنګه استفاده کوي سالمه ګټه ته اخلي ک سات پته راي
پښتنه
مو معنا دا دغه مالک د پښتنه مې لګ نورم در اکړه تشریح کړه.
انسټاګرام دا کا فیسبوک دا ټوئیټر دا کې لینکونه کوي، خو ډېر کسان دې په چیرې په تعقیبولو نه پوهېږي کنه چې هغه باید څنګه وکړي، څنګه کوم موارد دې په یوټیوب په ټوئیټر کې څخه څخه استفاده وکړي کنه په انسټاګرام کې استفاده وکړي همدارنګه فیسبوک کې تر ټولو اغېزناکه شبکه ده زموږ ستاسو لپاره، نو کارې یې ټول خو له بله مرغه چې هغه مفید مسایل چې د فیسبوک کې وشي اوس خو ډېری وخت ځوانان پکې دومره اختلافات لري چې هغه خپل د زړه هغه ټول بلاس په فیسبوک کې باسي، نو تر یو حاله پورې اوس ماشاءالله ځوانان ښه شوي چې ښه استفاده دي کوي، څنګه څه په عامه پوهاوي کې هم دا ډېره موثره برخه لري، یعنې ډېری کسان چې کله فیسبوک کاروي دا د هغه لپاره بېخي بېخي داله چې یو چینل غوندې چې د هغه شخصي مسایل یا هغه دغه نظریات افکار په هر څه باندې موږ پوهېږو چې هغه تر کوم حده ده، او تر څنګ نور ځوانان چې هغوی په رښتیا هم پوهېږي او ډېر ښه یې کاروي د هغوی نه استفاده کېږي، مثلا کولی شي د هغوی وګوري د هغوی سره خپل نظریات شریکي، له دې بېخي چې هغه روابط خپل دین کې په دې باندې پوه شي، هغه استعدادونه تقریبا تبارستی جو د فیسبوک له لارې موږ تاسو شاهدان چې په ټولنه کې ډېرې ښې مبارزې کېږي، که چېرته د ژمي په موسم کې مثلا وګورې د کومې کورنۍ سره کومک کول، یا دا چې مثلا نوره کومه داسې منفي خبر راوځي په ټولنه کې د کوم موضوع لپاره کمپاین شروع شي، نو ډېر مفید تمام شوي دي. موږ دا ځوانان ماشاءالله اوس ډېر ښه کار کوي په دې برخه کې، او اجتماعي او ټولنیزې پاڼې هم خورا ډېرې ښې کاري.
مننه کوم. وګوره بل اردن کې پلان کې یو سوال لري، هغه ته به ورشو. ګنې خپل پښتنه به زه وکړم، تاسو مخکې خبره وکړه د نجونو پیغلو عملی ژوند ته راتګ، یو خو د کار موندل دي، بل کار ته ادامه ورکول دي، اداره کې دفتر کې هر ځای کې چې دوی کار لري، هلته غټه ستونزه یا مشکل شي؟
معمولا په ټولو اداراتو کې که ته چېرته یعنې هغه کار په رښتینی ډول شي، معمولا چې ادارې ته موږ ځو، یعنې هغه چې نوی کار شروع کېږي، نو هلته څه ناڅه ستونزې له کار سره نابلدتیا وي، نو هلته چې که ته چېرته کوشش وکړې، یعنې دا مضمون رسول دی که چېرته ته په اداره کې کار کوې، هغه د ادارې ټول اصول او هغه پیسہ به پالیسی دی په ځان باندې عملي کړه. مثلا که زه کوم رسنۍ سره کار کوم، نو طبعا هغه څه ما منلي چې د رسنۍ کې یا د دفتر سره چې زه کار کوم، دغه ښه شوي ځکه چې زه به په ځان باندې عملي کړو. نو له بده مرغه ډېری هغه څه دي چې موږ او تاسو یې ټول یعنې شخصا ما دلته تجربه کړي دي، له نجونو هلکانو سره چې راځي هغوی په دې دفتر کې باندې کار کوي، که چېرته یو څه نه وي نو د وخت په تېرېدو سره دوی هڅه نه کوي چې یو څه زده کړي، نو طبعا بالاخره هغه یو دا چې په اصولو برابر نه وي، یعنې په اصولو باندې نه پوهېږي، نه غواړي هغه د کار ماحول سره ځان برابر کړي. دوی چې کله له کوره راځي یا د کله پوهنتون نه راځي، نو هغه څه تر اوسه هم په ذهن کې دوی فکر کوي چې دا دفتر هم هماغسې یو شی ده، مګر دفتر تر پوهنتونه یا تر کوره تا ته ډېره زده کړه درکوي، ځکه هلته ډېر مسایل مختلف مسایل راځي، هلته ستونزې راځي که نه، ته به هغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کوي. هغه کوم کس چې په راس کښې ده، ته به د هغوی مثلا هغه عوامل دي هغه به مني، او چې له مندۍ نه به کار اخلي، بلکې ریسرچ به کوي، ورځ په ورځ به هغه خپل علمیت دومره مخته وړي چې په هغه دفتر کښې ته داسې ځای پیدا شي چې څوک یې تا خالیجان هم ډکه نه کړی شي، او بالاخره ته وکړی شي چې همدغه دفتر ستا د پرمختګ لامل وګرځي. نو طبعا په اداراتو کښې پاتې کېدل هم همداسې کېږي، او ته باید دفتر هغه رښتینی او هغه ټولې پالیسیانې چې هغه پورین تندې ومني، ځکه چې ستا په راتګ سره دا منلي، نو وروسته چې اختلافات رامنځته کېږي مثلا ته شکایت کوې، نو طبعا هغه د کار د لنډي سبب ګرځي، او بالاخره ته هغه ادارې سره خدای پاماني کوې. او که چېرته هر ادارې سره ته درې کاله کار وکړې، یا مثلا تر اخر هغه دوه کاله ده، ته هغه وخت کښې کولی شي له هر ادارې نه هغه خپل اعتبار هم ترلاسه شي، او کولی شي کار ته هم دوام ورکړي، او د یو بل ادارې ته چې ځي هغوی هم په تا باور کړي چې
درنو اردوونکو، زمونږ د امریکا غږ آشنا راډیو د ځوان هیلې خپرونه ده. که غواړئ د میلمنې سره په موضوع باندې خبرې وکړئ، نو 202-619-1386 د ټلیفون شمیره ده، په دې زنګ ووهئ، موږ به سوال ستاسو واخلو، میلمنې سره پرې خبرې وکړو. میلمنه شمله نیازی ده، خبریاله ده، ژورنالیسته ده، په کابل کې تلویزیون چینل سره کار کوي، او خپل هم په دې کې زده کړې کړي دي. او موضوع هم دغه ده چې نجونې جنکۍ پیغلې چې د تعلیمي ژوند د پای نه پس نوی ژوند پیلوي، د کار په میدان کې، د عمل په میدان کې څه څه مشکلات هغوی ته پیدا کیږي او څنګه حل کوي. تاسو مخکې یو خبره وکړه د خپل د کار باره کې، چې ستاسو خپلې خپرونې هم زیاتره د مېرمنو د ستونزو باره کې دي، کومې عمده مسلې ستونزې مشکلات دي چې تاسو سره مخ کېږئ یا اورئ د خلکو نه، د مېرمنو نه اورئ؟
زما په خوښه او زما په زړه دي، ځکه زه معمولا کله چې هغه سر کار مې ټول له مېرمنو سره ده، که په هره برخه کښې وي، یا په ټولنه کښې زه یو متضرره مېرمنې اخلم، یا که چېرته یو الګو مېرمنې اخلم، یعنې په دواړو کښې زه ستونزو سره مخامخ کېږم. زه به تاسو یو عملي بېلګه ووایم، چې زه تېره اونۍ د رواني ناروغانو خوا ته لاړم، هغه مېرمنې چې په رواني لحاظ باندې ناروغه دي، یعنې متضرره دي، هر یوې ته چې غوښتل ما سره زه خبرې وکړم، او هغوی هغه خپل مشکل ماته وي. د دوی اساسي مشکل دا و چې زموږ کورنۍ ما ته اجازه نه را کوي، او مثلا که چېرته هغه یو مېرمنې وي خو صحیح د هغه شاوخوا کسان وي چې یعنی په هغه خسرګنۍ باندې دې په تور لګي چې تاسو رقم یو ښځه کور ته راوستې او تر څنګ یې دا چې یعنې هغه خاوند یا ورور یا پلار مې ماته غوسه کېږي چې رسنۍ څه دي چې مثلا ته زه تا تصویر خلک ګورې تا ټول خل ویني تا په مشکل باندې پوهېږي او دا زموږ لپاره ډېر غټ شرم ده او تر څنګ یې داسې نجونې هم وي چې وایي که چېرته زه مثلا په تلویزیون کښې خبرې وکړم او څو کسان مه وګوري یا مور یې دغسې دا لري نو زما لور به په کور پاتې شي هېڅکله څوک ورته نه ګوري ځکه ذهنیت زموږ دا ده مثلا تر اوسه پورې فکر کوو چې که انسان فزیکي ناروغۍ ذهنیت منلې خو دا هم نه ده منلې چې انسان په رواني ناروغۍ هم اخته کېږي یعنې دا هم یو ستونزه ده چې انسان به کله کله پیدا کېږي او باید پیداوي وشي که نه هغه ډېرې خوشبخته مېرمنې دي چې راځي روغتون کښې د هغې له تداوي کېږي او درملنه کېږي هغه مېرمنې چې په کور کښې د ستونزې سره مخ شي یعنې هغوی لا هم په کور باندې پاتې دي تر څنګ یې د موتادو مېرمنو سره ما خپرونه کړې ده چې هغوی هم له دې ستونزې سره مخ شي مثلا هغه ناپوهه دي په هېڅ څه نه پوهېږي او کله چې ته ورته چې په دغه مسالې باندې خبرې وکړو هغې چې نه دا خو زموږ لپاره اوس هم شرم ده چې تلویزیون کښې یا په تصویر کښې خلک په دې پوهي چې زه یو مېرمنه یم او زه مشکل لرم یعنې اکثر وخت زه دې مسالې سره مخ کېږم چې مېرمنې دې ته نه حاضرېږي وایي نه دا زموږ لپاره ستونزمنه ده خلک بده دا ګڼي چې ما په تلویزیون یا په تصویر باندې وګوري تر څنګ یې مثلا ډېر مختلف همېشه د قرباني په حساب کېږي ځکه دوی ناپوهه دي نه پوهېږي په زندان ته زه تللې یم داسې مېرمنو سره مرکې کړې چې هغوی غټ جرمونه کړي مثلا که ته چې پوښتنه وکړې هغه دا وي چې ما د خپلې کورنۍ لپاره دا کار وکړ یعنې د دې لپاره چې هغوی چې دا شرم وایي چې دا شرم ده همدا مثلا یا د زموږ لپاره ار او ننګ ده خو دا هېره چې دا یو جلۍ ده دا هیله لري دا په ژوند کښې غواړي پرمختګ وکړي موږ به تاسو ته دا اجازه مثلا دا کورنۍ ورته نه ورکړي نو همغه دی چې دوی یو جرم سره مخ کېږي یا دغسې متضرر حالت سره مېرمنې اوس مهال په ټولنه کښې
لکه خپله مشکل سره مخ دي او
مسایل ډېر زیات زورور
دي تکلیف سره مشکل سره مخ دي ستونزه هم لري او بیا د ویلو هغه جرات هم نشي کولی او امکان هم نه برابرېږي
نشي کولی او بالاخره فکر کوي دا زموږ حق هم نه ده چې باید نور خلک زما په ستونزه باندې پوه شي
صحیح یو بله موضوع چې تاسو مخکې د کار باره کښې ویلي چې کومې خویندې راځي پېغلې راځي کار کوي عملا دفترونو کښې دوه خبرې عموما دلته عرض ده کې نن سبا احساسېږي یا خو چې کار ورکوي دې ته نه ګوري چې دا یو کارمنده ده یو غړی ده د دفتر د جنس په حساب ورته فکر کوي ته نه شي کولی ته جلۍ ته ښځه ته یا که ورکول کېږي خلک داسې فکر کوي دا په دې وجه ورکول کېږي چې یا جلۍ ده یا ښځه ده که نه داسې احساسوي چې دغه کارونو په تقسیم کښې نه ورکولو کښې یا ورکولو کښې سپارلو کښې دغه ته کتل کېږي قشر ته کتل کېږي
بلکل دغه مسله اوس هم لا په دفترونو کښې شته ده لا په اداراتو کښې شته ده چې ډېری هلکان هم ډېره شکایت کوي نجونو ته د کار فرصتونه ډېر دي خو دا هم ده چې نجونو که د کار فرصتونه ورته ډېر دي خو هغوی ته محدودیتونه هم ډېر زیات دي که نه اوس مثلا زه چې کله په دفتر کښې کار کوم زه دې سره ډېر د کمتری احساس کوم که چېرته مدیر ما ته وي جلۍ چې دا کار نه کوم زه به دې حالت کښې ترسره کړم که نه دې سره مثلا زه د کمتری احساس کوم خو یو بله جلۍ بیا خپله دې ته وده رکېږي زه وایي چې زه جلۍ یم دا کار نه شم ترسره کولی ته ډېره ډېره زه فکر کوم دا ستونزه خپلو نجونو کښې ده که چېرته هغوی کله چې له دفتره وځي دا توپیر هېر کړي چې زه یا یو هلک یم یا یو جلۍ یم بلکې زه به داسې فکر وکړو چې زه کارمند یم زه به حاکم یم یعنې کولی شم هغه کار تر ټولو سخت سخت کارونه ترسره کړم مثلا په رسنۍ کښې یا په نورو اداراتو کښې ذهني لحاظ مثلا که چېرته موږ څېړنې کښې نه ګورو هغه ازموینې چې اخېستې شوي دي په رواني لحاظ باندې په اروایي لحاظ باندې دا نه ده چې په ټولو برخو کښې نجونې ته کړې دي دا نه ده چې په ټولو برخو کښې هلکان ته کړې دي نه بعضې داسې برخې دي چې په هغې کښې نجونې ډېرې لوړې نمرې اخېستلی شي او بعضې داسې کارونه دي داسې مسلکونه دي چې هلکان کولی شي په کښې ښې نمرې واخېستلی شي او دا نظر د هر انسان په استعداد باندې باندې تمه دا مشکلېشن شته چې یا دا چې ته یو جلۍ دا فرصت درکول کېږي یا دا چې ته جلۍ دا فرصت تا ته موږ نه شو درکولی ځکه موږ په تا تر اوسه هم دومره باور نه شو کولی چې کولی شي دا کار په پولي مسولیت پذیرۍ سره ادا شي
صحیح مننه کوم اوریدونکو ته یادونه کوم ځکه نه پوهېږم ټلیفون کښې څه مشکل دی عموما موږ ته خپرونه کښې زیات ټلیفون را ځي او موږ غوښتل چې دا نه خلک ډېرې پوښتنې هم وکړي او که نجونې خپله ټلیفونو کښې پوښتنه وکړي مشکلات تاسو سره مطرح کړي منتظر یاستو زه به د هغوی په نمایندګۍ هغه پوښتنه چې عموما موږ رسنیو کې او سوالونه پیدا کېږي په هغې خبرې وکړو. که دا راته ووایې څومره چې وخت تیر کړی دی او مرکې دې کړي دي او اورېدلې دي کتلې دي، هغه نجونې چې د پوهنتون نه فارغېږي کمو کمو شعبو ته ساحو ته لکه د کار په حساب ډاکټر کېدل، انجینر کېدل، لکه موږ امریکا کې ګورو میرمنې مختلفو ځایونو کې غواړي کار وکړي، افغانستان کې کمې کمې برخو ته هغوی زیات زړه ښه کوي؟
مثلا کدری کاله یا دو کاله مخکې موږ مقایسه کړو، اوس سره د نجونو شتون په رسنیو کې ډېر زیات شوی دی، یعنې ډېر ښه پرمختګ یې کړی ده او اوس راځي خلک دومره بده نه ګڼي چې هغوی په رسنیو کې کار وکړي. که څنګه د نورې برخې مثلا موږ پخوا انجینرانې ډېرې کمې لرلې یا د پولیسو په برخه کې مثلا موږ ډېرې کمې مېرمنې لرلې، همداسې نور اوس د پخوا په نسبت باندې ښه شوي دي، یعنې په هره برخه کښې دوی هغه خپل شتون ښه پر رنګ ښې ښې په حساب هغه کوم خدمتونه یا کوم ضرورت چې ورته په ټولنه کښې ده هغه یې ښه ادا کړی ده. تېره هفته ما له یو مېرمنې سره خبرې وکړې چې هغه تقریبا په دواړه پښې او یو لاس یې په یعنې مایي وه، دا معلومه وه، دواړه پښې یو لاس مشکل لري او دا په ویلچیر کښې خپل کار مستوی. نو کله چې هغې نه ما پوښتنه وکړه هغې ویلې چې پخوا زه یوازې په کور ناستم، مثلا شاوخوا کسانو ما ته ویلي چې ته یو معلومه ښځه یو ته هېڅ هم نه شي کولی، خو اوس زه فکر کوم چې زه له یو سالم انسان څخه ډېر فعالیت ترسره کوم، مثلا زه دوکان لرم، زه خیاطي کوم، تر څنګ زه د کور خپل ټول کارونه مخته وړم، همداسې نورې مېرمنې هم د وخت په تېرېدو سره تر کومه حده چې اوس موږ ګورو په ټولنه کښې ګرځو مختلفو مېرمنو سره مسره کار ده، یعنې هغوی اوس ښه شوي دي او هغه خپل کومه برخه کښې چې دوی غواړي دنده ترسره کړي تناسه کولی شي، یعنې هغه خپله هیله پوره کولی شي. مثلا پخوا به چې یو نجلۍ غوښتل چې په پولیسو کښې شامله شي هغه نیچ وکولی، بلکې دا یو خوب ورته پاتې کېږي، نو مګم اوس کولی شي همدارنګه په رسنیو کښې کار کول. یعنې ډېر مختلف چېرته موږ تاسې اوس مارکیټونو ته لاړ شو، بازار ته لاړ شو، حتی موږ کولی شو دوکاندارې مېرمنې هم وګورو،
بلکل بلکل
عام ځایونو کښې د خلکو په خدمت کښې نه مېرمنو مېرمنې خپل مشکل ډېر ښه حلولی.
آخري پوښتنه نه کوم، تاسو به هم ورسره مخ شوي یاستئ او نور خلک به هم ملګري همکاران دي، چې کار عملي شروع کړي او مجردان یي او پیغلې د واده مرحله راځي، نو سوال سره همدا پیدا کېږي که زه واده کوم نو بیا به مې د ژوند ملګری وایي چې اوس واده دې وکړو، اوس کلارې کور کښې کښېنو، د مېرمنې د مور په توګه ژوند شروع کړه، هغه کار چې دی کوو، هغه مصروفیت چې درلو، هغه پرېږده، داسې تشویش شته د نجونو سره؟
بلکل بلکل دا هغه څه ده چې هغه ټول نجونې چې پیرین کار کوي دا تشویش ورسره شته ده، ځکه هغوی په دوی پوهېږي چې په افغانستان کښې که هر څوک غواړي خپل ځای لپاره یو دلۍ غواړي هغه باید داسې دلۍ وشي چې د هغې ټول د کور چارې مخته یوسي، نه هغه دلۍ چې هغه دنده کوي هغه وظیفه کوي، مثلا د هغوی و چې نه زمونږ افغاني غیرت موږ تاسو اجازه نه راکوي، زما انګور باید په کور کښېني، زما مېرمن باید په کور کښېني، طبعا ټولې هغه نجونې چې وظیفه کوي دا مشکل دغه ستونزو سره مخ دي. ما له یو مېرمنې سره مرکه وکړه، البته دا یو عملي بېلګه ده چې دې تاسو ته وایمه، دوی دنده هم لرله او تر څنګ دې دا پوهنتون کتله، نو کله چې دوی ځان لپاره یو ټاکنه وکړه نو هلک یې خوښ کړ، هغه هلک مور ورته ویلې چې زه نه غواړم داسې دلۍ تا ته وغواړم چې هغه دلۍ دې له تا نه مخکې لاړه شي بېرون دې او له تا نه وروسته درې شي، زه داسې مېرمنه غواړم چې هغه ما ته په کور کښې کښېني او زما د کور چارې مخته یوسي. نو دوی دلۍ ویلې چې ما ورسره ومنله، خو وروسته زمونږ تر منځ ډېر اختلافات راغله او بلاخره هغې هلک ما نه مخ وګرځه، نو هغې په هر صورت هغه م شو، وروسته یې غوښتل د کورنۍ په لمسون د مور په لمسون یې غوښتل چې ما بلک میل کړي، یو بده مرغه له بده مرغه همدغه جلۍ بیا دا هلک په قتل رسولی وتلی و چې اوس هغه جلۍ 10 کاله قید لري په زندان کښې وه، نو پوهنتون یې هم پاتې شو، همدارنګه وظیفه هر څه
دغه عجبه قصه وکړه
دا ډیره غټ مشکل نه ډیر غټ مشکل تر اوسه موجود ده ځین چې دا کومو چې تا کور ته راځي نه دا یو چالو ده او دا موالي چې په ځان کې پرمختګ وکړي که مېرمن د مېرمن لپاره چې فکر کوم نیت چې یو دی هغه چې پرمختګ چې فکر وکړي په تریخواله به هم کم چې په ټولنه کې په کورنۍ کې او مېرمن به هم وکړي چې هغه خپله برخه یا هغه
په
ټولنه کې لري هغه پوره کړي
مننه تاسو نه شمله نه ازي بي راغلي او خبر دي وکړه ته خبر مونږ اوردون کې واور دي خو اوردون کوم متاسفانه ټلیفون نه روښ نه شو چې هغه سره هم خبرې کړې وي ان شاء الله بیا به بل موضوع کې بیا زه احمد درکو بیا به دره غواړو بیا به خبرې اورو خو وخت رونو اوردون کو خبرونه د دې کې پاتره سي کې تر بل پنځمبي د اجازه غواړو شپې ورځم په خیر خدای پامن
افغانستان کی مے اللہ یا تہ پژوند دنیا میں پورا دغا ارمان چی پر مخ باندی ول ول کے بڑ
شنونده های عزیز سلام.